سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبال اختر کولای کو خبرونه په خبرونو پیلو دا سه حل کې چې لا پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې لسګونو اثر افغان کډوالو څخه د سیاسي هدف لپاره کار اخیستل کیږي د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې او یو بشري ناورین روان دی د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو ستنول د هغوی ژوند او فزیکی امنیت له خطر سره مخامخ کوي په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوې دي چې د والو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنولو پراخې زورونې بندې کړي بیان زیاتوي چې پر لږ تر لږه و توقف ځایونو کې نیول شوي افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حق نه دی ورکړل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیری کرنډي کرویلی امرسته کوونکی او د خړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوه کې ګټوره بحث کړی دی مرمنډي کرنډ په خپل ایکس باندې په ټوئیټر لیکلی په دې اړه لیکنه کړې ده خو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي هغه زیاته کړه د افغانستان خلک له څو ناورینول څخه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هر هغه ډالر ته چې لګول کیږي اړتیا لري کرنډي کرویلی هواتی د افغانستان ستان د لوی مرسته کوونکو په توګه د هر یو ډالر لپاره چې مصرفيږي حساب ورکوونکي ته اړتیا لري د خلونو ریوال پروګرام دبليو اف پی ویلي د راتلونکو ژمنو لپاره 1 میلیون زیان ګالو افغانانو سره د مرستې لپاره 400 میلیون ډالر ته اړتیا لري په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی چې په جګړه کې د اسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي د ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې حملو وروسته اسرائیلي کونو زغروال گاډي د کلاباند روختون دروازې په 100 متر کې ایزای پر ځای شوې دي د روختون په غزه کې د تیرو 15 نیو د جګړې پاستي محور بدل شوې دی ملګرو ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روختیا پالان او له جګړو به ځای شوي خلک پکې دي د نه پر روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو لقبل نشي کولای له هغه ځای ووسی اوکرانی چارواکی وایي د پارلمان غړی الکساندر دنوبینسکی ته رسمي خبر ورکړ شوی دی چې په خیانت مشکوک دی او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقيف کې وي د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې اس بي يو نن په بیان کې اعلان وکړ چې خغلی الکساندر له روسي سره په همکاري او د اوکراین پر ضد د دسیسې په جوړولو تورن دی دا تور الکساندر له خوا بیا رات شوی دی خو اس بي يو الکساندر په هغه اقداماتو کې برخه اخیستې ده چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز له خوا څار پر کېده محکمې تایید کړې ده چې د اس بي يو موندنې دقیقې دي او کافي شواهد لري پر خغلی الکساندر پر خپل ټلګرام پاڼه په یو ویډیو کې تایید کړې ده چې د تا د جنوري 13 پورې په توقيف کې د پاتې کېدو امر شوی دی خبرونه مو واوریدل لوراندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي وړاندې بار سره واوري چې نړیوالو سازمانونو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتل چې دغه لړۍ ودروي وړاندې به په خبرونه کې د دې سازمان د غوښتنې یو اندېښنې په اړه جزئیات درکړو همدارنګه له پاکستانه راستنو شو افغان کډوالو ته د افغانستان په سویل او ختیځ کې ځینې پانتونونو بورسي اعلان کړي دي
او خوشبختانه اوس خوشحالي حکومت دلته موږ ته هم د تعلیم زمينه برابر کړې ده او بستون اعلان کړی دي چې افغان مجرین کولای شي شیخ پلس دکړو ته ادامه ورکړي
خدای چې پدې کې جنونو ته سزا شته کنه شته دا وړاندې با په ډېر هم درڅه په خبرونه کې جزئیات لرو د افغانستان شمال ته به هم ورشو چې حالت د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکټرانو ورته شفري نقصې لیکي
دا نقصې ټول قیتون نقصې دي دلته دوا پمنګ باندې دوچان د خرڅي موږ مشکلات دغه د چبل د وخانه ته زبل د وخانه سرګردان است بل د وخانه وې نه پويګو موږ په دې نقصې باندې
په خزه کې بچګړي ته هم ورشو نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د بخند نړیوال سازمان وای افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چاره کې ل زورګونو افغانانو د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرونه وخت خبره کړې ده د افغانانو د اخراج په برخه کې د اړونتیا مناسبې پروسې او حساب ورکونې د بشپړ نشټوالي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او مخالفت پیښې زیات شوې دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی بیا وایي دوی یوازې د بی اسناد او افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل امید ظاهر مل لورو.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چاره کې د روڼتیا حساب ورکول او مناسب تګلارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی. د سازمان په خپل نوي اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خبره کړې لیکلي د زورګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي څو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستانه شي چیرې چې د بشري حقوقو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کیدای شي. په راپور کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زورګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو دا ډول پیښې مستند کړي هم دي. د دې سازمان په اعلامیه کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د نه څلوېخ جوړو شویو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخښنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دي جوړ او له حقوقي سیستم سره موازي پر مخ ځي. راپور کې تایید شوی چې لدی مرکزونو په لک تر لګه وو هغو کې زنداني شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه یې د وکیل انیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکو نیولو ته پرې خودل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستاني حکومتي غوښتي چې سم دستي د افغان کډوالو د توقيف، اخراج او پراخ زورونی مخه ونیسي. د بشری حقوقو د ملاتړ سازمان داسې مال په پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې لدی وړاندې افغانستان ته تراستانو شوی او ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستانی حکومت د چلند او زورونی کیسی رسنیزي شوې دي. خو لدی ټولو سره سره د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی پرون د دې هیواد صنعت وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړی دي.
لومړی خدای یو ډول ګونګتیا ده چې دا د افغان کډوالو د وستلو یا د ځپلو لپاره یو عملیات دی. خدا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس لګواخه وتلی کومه کورنۍ جګړه پکې نشته. بهرني ځواکونه چې هلته وو وسللي نو په داسې یو حال کې هغه افغانان چې دلته وو باید بیرته لاړ شي.
پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مال دا خبره کوي چې ډیر شمیر افغانان ورسیو کې ویلي چې له قانوني اسناد لرلو سره سره زورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته استول شوي دي.
و موریدل چې په پاکستان کې ول پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او ویلي چې دغه پروسه شفافه نه ده او دغه کورنۍ چې راستنول کیږي په هغه توقيف ځایونو کې چې دوی ساتل کیږي ورته مدافع وکیل نه نیول کیږي او همدارنګه د کورنۍ غړو سره ورته د لیدلو اجازه نه ورکول کیږي. بل بل او بیا په ترکیه کې د وزیر محمد پونوم دی او افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه چا لخوا وژل شوی دی چې د ور سره کار کاوه. ترکی رسنی و هم لدی پیخی سرا پتراو دیوش میر تورونو لقاولا خبرو کرده چه دا افغان کدوال دا دبرو پسکرو که پی غیر قانونی کان که کار که و کلش دا کار پر محل به هوش شوه و دا کان مالکانو لدی عمله چه غیر قانونی کندنه یه معلوم نشی حقی و واجه و بیای جسد تا وور واچه و ترکی پولیسو دا دی پیخی پا تورش پک شک من کسان ترسنی ولی دی پا ترکی که دا افغانستان سفارت هم دا موضوع تایید کړی دی وای چې د قضیه د ترکیه پولیسو لخوا څرل کیږي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په ترکیه کې دی. او افغان کډوال نور محمد نورتانی کورنۍ وای چې نو موړه د هغه کسانو لخوا چې د ور سره کار کاوه وژل شوی او بیا یې جسد په یو ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوی کس کورنۍ وای دوی وړاندې لدی چې ترکیه ته ولاړ شي. شل کال په ایران کې اوسېدل او کله چې حالت د جبري اخراج لګواخ سره مخ شول ترکیه ته ولاړل، خو اوس لدی ډول برخلیک سره مخ شول. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګلی ازادي رادیو ته وویل میړی د کورنۍ لپاره یوازینې ډوډۍ ګټونکو. د هغې له قوله تمه و چې هغه د تل په څیر پنځشنبه د شپې 12 بجې کور ته راشي، خو رانغې او کله چې دوی پولیسو ته ولاړل معلومه شوه چې هغه وژل شوی دی.
هغه د شپې 12 بجې کور ته راته او موږ تر هغه وخته ویده کېدلو. سهار چې ویښه شوم مې لیدل چې هغه نه دی راغلی. پولیسو ته ولاړم او هغوی راته وویل وروسته به احوال درکړو. غرمه یې خبر راکړل چې یو جسد پیدا شوی. کله چې جسد راته وښوده ومې لیدل چې میړه مې و.
قمر ګلوایی پښتنه یې داده چې غواړي پوه شي د کار مالکانو یې میړه ولې وژلی او بیا یې د هغه جسد سوځولی دی.
زه غواړم له دوی وپوښتم چې ولې یې وژه. کله لوېدلی و یا هم ټپي شوی و راوستلی به یې و. موږ به روغتون ته بیولی و. ولې یې وسوځاوه؟ لاسونه او پښې یې ماتې وې، سر یې مات شوی و.
میرمن قمر ګلوایی د میړه جسد یې خاورو ته وسپاره، خو تر اوسه هم د امنیت او له ترکیې د اخراج له ویرې په کور کې بندیان دي. حخوا بیا ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد چې د زنګلداګ ډبرو سکرو په غیر قانوني کان کیندنه کې کار کاوه د خپل کار د مالکانو لخوا وشل شوی او جسدی سوځول شوی دی. یوه ترکی رسنی ترکیا مینوت راپور ورکړی چې پولیسو د دې قضیې په تور شپک تنه شکمن کسان نیولی او هغوی اعتراف کړی چې هغه له دې عمله وژل شوی چې د ډبرو سکرو د غیر قانوني کان کیندنه افشا نشي. په راپور کې راغلی نیول شوی یو شکمن ویلی چې وزیر محمد د کار پر مهال به هوښ شو او یو بل کارګر عزت مساج ورکاو او وروسته بیا د کار مالکانو ته احوال ورکړل شو. یو بل نیول شوی شکمن بیا ویلی د کان یو مالک حاکان کارنوش لدی عمل چې غیر قانوني کان کیندنه افشانی شي نو وختل چې وزیر محمد روختون ته یوسی. نیول شوی یو شکمنو کسانو دا هم ویلی چې وزیر محمد لومړی شکنجه او بیا وژل شو او وروسته بیا د هغه جسد وسوازاوه. د وزیر محمد جسد د تیر جمعې په ورځ د نوومبر په لسمه په کرات سیمه کې د سیمې د خلکو له خبراوي وروسته وموندل شو. حخوا په ترکیه کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه. وی ویل د ترکیه پولیس دا قضیه څېړي. د وژل شوی وزیر محمد کورنۍ وایي ژوند یې ټول له کړاوونو ډک دی او له هغه پاتې شوي او څلورو زامنو څخه د مشر یې چې واده یې هم کړی د یوې ناروغۍ له امله یې پخې پرې شوي او کار نشي کولی. بلخوا بیا په ترکیه کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او د کډوالو ټولنو په انقره او استانبول کې د وزیر محمد نورتاني لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. تر خوا یې په ترکیه کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتي او د هغوی د ځورونې د پای غوښتنه هم کړې. دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان کډوال په یو هیواد کې له داسې برخلیک سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې په ترکیه، ایران او پاکستان کې افغان کډوال له ورته پیښو سره مخ شوي دي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خوب سګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نخل کورشته ده. د واتس اپ شميره 00422112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام سبتون کې ماشين شميره 00422112145.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې په کنړ کې د کنړ پرسینې د بریښنا کور د جوړولو پلان لري. د یو شمېر معلوماتو له مخې چې سرویګانې بشپړ شوي او د بودیجې پیدا کولو سره به پرې عملي کار پیل شي. همدې خبرې خلک خوښ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې لسیم یاورو.
د کنړ پرسین د اوبو بریښنا بندونو جوړولو کمپاین په ټولنیزو رسنیو، تلویزیونونو، راډیوګانو او د خلکو ترمنځ زور اخیسته او هر افغان غواړي چې په یاد همیشه بهان سیندي بندونه جوړ شي او دغه پریمانه اوبه باید مهار کړی شي. دا کمپاین او غوښتنې وروسته له هغه نور هم زیاتې شوې چې پاکستان هلته د میشتو افغانانو په زور رابستل پیل کړل. د پاکستان د زور زیاتی او د افغانانو له پرله پسې غوښتنو وروسته د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت اعلان وکړ چې د کنړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو پلان لري. همدې اعلان ولسونه نور هم هیلمن کړل او وای که بند جوړ شي نو د پیړیو ارمانونه به پوره شي. د کونړ دوه تنه اوسیدونکي ګوهر رحمان ساپه او قاری وحدت
کغه خور د کومور د کونړ نه دی د ټول ارمان دی چې د سرتاق د برېښنا بند جوړ شي او دا یواز د برېښنا بند جوړ دی نه، دا د افغانستان جوړ دی نه. دا هغه برېښنا وي چې موږ اوس کله موږ په بلیونو کې کټ کیږي، کله زمنګ نه باد او باران او په نور اپاتونو کې برېښنا وي نه وي په نور باندې تا کیا کو خپل پیسې خلاغې ته ورکو د دغه ارسنه مخلاصي او حتی د دې بند سره به یوازې دانه چې افغانستان بسنه کې کېدلی شي موږ نورو بعض هیوادونو ته هم برېښنا پر دوی خرڅ کړو.
پر کونړ سیند باندې د برېښنا بند جوړول د څه د باندې 40 میلیون افغانانو د زړه هیله او ارمان دی. دغه برېښنا بند که جوړ شي نو دلته به د کلونو کلونو چې کومې وچې ځمکې پرتې دي هغه به آباد شي او جوړې به شي، افغانستان به مخکې لاړ شي او ترقي به وکړي. او موږ د اوسني حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د مظلومو افغانانو د زړه ارمان پوره کړي.
ډېری افغانان ژمنه کوي چې د بند په جوړولو کې حکومت سره هر همکاری ته چمتو دي. د ننګرهار او کونړ دوه تنه اوسیدونکي ساحل افغان او حاجی شریف الله.
ساحل افغان ما د ننګرهار ولایت څخه د کونړ د سین باندې شکوم بند جوړیږي دي ته ټول افغانان ډیر لیوال او خوشاله دي. تر دې پورې کچیر ته په مونږ باندې دسی یو اندازه بوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي نو انشاءالله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالۍ به دې ته وګور. دوی په خیګنو باندې نه دي پوه شوي چې تر زمنګ دغه وبد دوی ته مفت او روان دي، دوی ترې فائدہ اخلي. نو کوم ظلمونه چې دوی زمنګ مهاجر ورونو سره وکړل موږ چا سره ظلم نه کوو، اما غواړو چې خپل هغه منفیات چې دي هغه نور باید خلک ته ګټه وانخلي.
امارت اسلامي چې کوم د سرتاغ د بند جوړولو اعلان کړی دی موږ هر کله کوو، تر خپل وس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته پکې وکړو. دا به داسې شي د دې راتلونکي مهاجرینو چې وطن ته بیرته راستانه شوي دي ډېر ضرورتلې کوړې د کړېدل ولسته د دې یو بدل به مؤثر شي او په دې باندې بند ساشي ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بدا د یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
پر افغانستان د واکمنو طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت معین مجیب الرحمن خونزاده تازه رسنیو ته ویلي چې د بودیجې پیدا کولو سره به د کونړ پر سیند د بند جوړولو چارې پیل کړي. په وینا یې چې دا د ولسونو حق دی چې ورته پر خپل اوبو برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ شي او د هوسا ژوند خاوندان شي. د جمهوریت پر مهال د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ سیند د سور تاق له سیمې څخه د سدآباد اړوند د څاګي پوری شپږ ځایونه د برېښنا کوټونو لپاره مناسب ګڼلي او د بندونو جوړولو سره به 1.5 میگاواټ برېښنا تولید کړي. په خبره چې دغه برېښنا د افغانستان له مصارفو زیاتیږي او په نورو هیوادونو هم پلورل شي. د سورتاق ساحه کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د برېښنا کوټ جوړولو هڅې پیل شوې وي، خو د هغه له وجل کېدو او جنگونو پیل کېدو سره ټولې پلان شوې پروژې همداسې پاتې شوې او د افغانستان پریمانه اوبه ګونډیانو ته لا د پوخا په څیر وړیا بهیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوس به هم غزې ته ورشو. د غزې روغتي چارواکي وایي لسګونه مړي د الشفا په مرکزي روغتون کې په وډلیس قبر کې ښخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اسرایلي ټانکونه د دې روغتون دروازې ته رسیدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د غزې د مرکزي روغتون الشفا مشر محمد ابو سلمیا وایي چې 109 او یا مړي د دې روغتون په انګړ کې په ډلیس قبر کې ښخ کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې ډله کې د اوو ماشومان او هغه 9 کسانو مړي هم شامل دي چې د روغتون د بیړني مراقبت په څنګه کې مړه شوي دي. د ابو سلمیا په وینا د ناروغانو وروسته له هغه ساور کړ چې د روغتون د تیلو او نورو اړتیاوړ موادو زیرمې پای ته ورسېده او دوی دې ته اړ شول چې په ډله ایز قبر کې یو ځای ښخ کړي. په عین حال کې په روغتون کې دننه د فرانس پرس خبری آژانس یو همکار خبریال ویلي دی چې د ورستو شویو مړو بوی د روغتون په هر برخه کې احساسیږي. لبلې خو په داسې حال کې چې په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي، د متحدو ایالاتونو ولسمشر له اسرایلو غوښتي دي چې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو ساتنه وکړي. جو بایدن پرون خبریالانو ته ویل چې روغتون باید خوندي وي. بایدن پر اسرائیل غږ وکړ چې د روغتون وضعیت ته په پام سره لږ ځواک څخه کار واخلي. عیني شاهدان وای د الشفاب شاوخوا کې لڅورزو هوایي حمله ورسته اسرایلی ټانکونه او زغرګاډي د کلابند روختون د دروازې په 100 متر واټن کې ځای پر ځای شوې دي. د روختون په غزا کې د 13 اونیو د جګړې په اصلي محور بدل شوې دی. اسرایل وای د روختون د پټو فعالیتونو یو پوځي قرارګا ده چې حماس ډله کار ترې اخلي. حماس ډله د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روغتون کې دننه زرګونه او احتمالا شاوخوا 10,000 کسان چې ناروغان، روغتیا پالان او له جګړو بې ځایه شوي خلک پکې دي، په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولای له هغه ځایه ووزي. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي ویلي د اسرایلی پاوز په حملو کې تر دې دمه د زرګونه ماشومان په ګډون 1,240 کسان وژل شوي دي چې ډیری ملکی وګړي دي. لبلې خوا د اسرایلو پاوز ویلي چې د غزې په جګړه کې 240 سرتیري وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په افغانستان شمال ته ورشو د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نقصو شکایت کوي او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دې غیر قانوني کړنې مخنیوي وکړي. تفصیل له سیمې په راپور کې ورو.
د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي انتقاد کوي چې ډاکټران ناروغ لرونکو ته داسې شفري نسخې لیکي چې پرته له ځانګړو درملتونونو د ښار د نورو درملتونونو کارکوونکي لوستلی نشي او په پایله کې ناروغ لرونکي اړ کیږي چې په لوړ قیمت له همغو درملتونونو درمل واخلي. د کندز ښار یو وستونکي احمد ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نقصې ټول قیتون نقصې دي، دلته دوا پمنګ باندې دوه چنده خرڅي. موږ مشکلات دغه د چبل دوا خانه ته زبل دوا خانه سرګردان است بل دوا خانه وي نه پويګو موږ په دې نقصې باندې. موږ د دولت نه د خیاش لرو چې موږ ته د نقصې باید صحیح کی. دوی د نقصې لیکي چې هم دغه دوا خانه کې باید دوا واخلو موږ دوه چنده پمنګ خرڅي.
دوی د افغانستان د عامه روغتیا له چارواکو غوښتنه کوي چې د ډاکټرانو د دغه ډول غیر قانوني کار مخنیوي وکړي او ټینګار کوي چې ډاکټران باید خپل نسخه کمپیوټري کړي. د بغلان یو وستونکو عبدالقادر احمدی ازادي روډیو ته وویل
چې کله موږ دغه شفاخانو ته چیرته زو دوا اخلو، شخصي دوا خانو ته دوا شکل اخلو، د نسخه سره کوي موږ ته لارس د موږ دي دوا خانه ته لارس د نقطه وروخه ته دوا درکې هغه به سیمنګالته دوا واخلو، هغه دوا لمون ته قیمته تمامېږي بل چروي ساغه پینې پويږي وای دا چی نوښته کړی دي.
محمد نور چې د تخار درقد ولسوالۍ څخه خپل ناروغه مور د درملنې لپاره د تعلقان خار ته راوړې و د حمله ورته ستونزې شکایت کوي.
شخصي شفخانو تزم ما دا ډاکټرانو سره خپل د شفخانو کې اخلم د مته قیمت تمامي چونکه زه لارسمه نور دوا خانو ته اغه نقصې قید بیا خل نه پېږي ډاکټران به مجبور به تمال ته واخلم واغه دوا مته ډیره جګه تمامي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وسدونکو شریف الله ادا کوي چې زیات شمیر ډاکټران له درملتونونو سره شریک دي نو ناروغ لرونکو ته شفري نسخې لیکي تر څو اړشي د دوی له اړوند درملتونونو څخه درمل په لوړ قیمت واخلي.
مریض بودم رافتم خدا نشان دادم وخت کې ما
زه ناروغم د درملنې لپاره مې یو شخصي روغتون ته مراجعه وکړه. ډاکټر راته شفري نسخه ولیکله خو د فیض آباد شهر په ټولو درملتونونو مې وګرځول هیڅوک پرې پوه نسول نو ارسوم چې د همغه شخصي روغتون له درملتون څخه په لوړ قیمت درمل واخلم. دولت باید د دې کار مخنیوي وکړي.
د کندز د عامه روغتیا د ریاست مرستيال رحمت الله تو تاخیل بیا وای دوی روغتیایی کمیسون ته دند سپارلې چې په خار کې د درملتونونو خدمتونه او د ډاکټرانو نسخه کنټرول کړي.
د شورت تیمونو لګیا دي چې شفري نسخه کنټرول کړي او دغه معزله حل کړي. دا د خلکو حق ده، دا ولست مونږ جمعني او دا مونږ وظیفه ده. کبه هم د قانون څوک سرکشي کوي ان شاء الله هغه مونږ نیسو، هغه به گرفتار کیږي او هغه به جزا ورکول کیږي او د وخانو کې لږ به قیدي کیږي.
دا یوازې د شمال ختی زونو ولایتونو وسیدونکو نه دي چې د ډاکټرانو له شفري نسخو او د درملتونونو له ټیټ کیفیت درملو څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د ګڼ شمیر نورو ولایتونو خلکو هم له ورته ستونزو شکایتونه کړي وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
تاسو زموږ راکړه له ازادي رادیو څخه اوري. اوس همرزو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
بیا هم ستاسو هغه پخوانی اوریدونکو محمد انی پلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پریږدم. دا حکومت پریکړه چې د پاکستان حکومت کړی ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیره نه بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخلي او د خپلې پریکړې او د خپل همدغه پلان باندې لسره غور وکړي، تر څو همدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې څلويش پنځوس دېش انداسې شل کاله تیر کړي دي، هلته یې خپلې شتمنۍ کورونه زده کړې، ټول اولادونه یې په خپلو هغه کارونو باندې بوخت و. متاسفانه چې اوس افغانستان ته راسي په دغه سخت ژمي کې همدغه یخونو کې همدغو سختو شیبو کې به دوی څه کوي؟ دا څرکه ملګري ملتونه دي چې زما لپاره ملګري ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګري ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړی یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي چې کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچېری پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بغز ایناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بغز او حسد به په کلونو کلونو لمنځ نه ځي.
دل سوزی مل خوص ولی چخه دی پاکستان چخه را غلی مجیرون سره باید دیر زیاد امرسته وشی. دی طول خلکو چخه دا هیله کم جی دغه مجیرون چی دی باید دی سرپناه پا برخه که و دی خوراک چخاک برخه که باید دیر زیاد امرسته و سره وشی. دی از دیر دی طول کرکوون که تا سلامونه و نیکی هیل اخترامات برنده کم و سلام.
السلام علیکم دی ازادی کرکوون که تا سلام بعد السلام الله فارغ الجيل کوچ تاثیر تماس کی زغوالم چې طالب چارواکی اسلامي امارت فائدہ دے تور خام او دی چمن بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو دی پارا چې وسر زنان دی کچنیان دی په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چې کان خوراکي نه چکا کی نه دی ودا سو کوم سعودیت ستانه دی خوراک او چکا ستانه سرپناه ستان نو خدای دې وکړي تاسو د امر او بدرګه کوي تر شروع کوه سلام.
السلام علیکم، ما د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې را.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
همدارنګه تاسو کولای شئ زموږ د شمیرې ته 00 24 24 24 زموږ په ژوندۍ خبرونه کې زنګ ووهئ، او همدارنګه د خپل ستونزو په اړه باندې چې په سیمه کې ورسره مخ یاستئ په پروګرامونو کې موږ ته د خپلې سیمې وصیت ووایاست، او همدارنګه کاره ستونزه لرئ کولای شئ ووایئ که موږ لاسرسی درلودو او تر کوم ځای مو چې کولای شو ستاسې غږ به تر چارواکو ورسو ترڅو ستاسې په سیمه کې ستونزې حل شي. اوس هم ورځو په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې لسګونه زره افغانو کډوالو څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې او بشري ناورین روان دی، د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول به د هغوی فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کیرن ډیکر ویلي مرسته کوونکي او د خوړو نړیوال پروګرام پرون دوشنبه په دوه کې ګټور بحثي ورسره درلوده. مرمن ډیکنن په خپل ایکسپانه یا په خوندې ټویټر په دې اړه لیکنه کړې ده، خو د نور خبرو جزئیات یې نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې ده افغانستان خلک له څو ناورینونو څخه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره هر ډالر څه چې لګول کېږي اړتیا لري. په داسې حال کې چې اسرایلي ټانکونه د غزې د لوی روغتون الشفا دروازې ته رسیدلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. دا ملکیان نن په داسې حال کې په الشفا روغتون کې ګیر پاتې دي چې د ژوند اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي چې د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو هوایي حملو وروسته اسرایلي ټانکونه دغې کلابند روغتون ته ورسېدلی دي. او اوکراینی چارواکي وایي د پارلمان غړی الکساندرا دوبنیسکي ته رسمن خبر ورکړل شوی دی چې په خیانت مشکوک دی، او د کیف د یوې محکمې د حکم له مخې امر ورته شوی دی چې دوه میاشتې به په توقیف کې پات کیږي. غلی الکساندر په دې تورن دی چې روسیې ته جاسوسي کوله.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي، که څنګه په تیره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي، او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره، د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کې ښاغلی صدیق منصور انصاری، او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم را سره دي. په دغه بحث کې دواړو ته خراغلاست ویم، ډیر زیات خراغلی. اول بل خغلی منصور څخه پوښتنه وکړو. خغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي، که څنګه په دغه شرایطو کې؟
خغلی مومند ټولو همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. پاکستان دشته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او وستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې دننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نور پراخیاری که ورسره نه لري چې په کور دننه به ځای شوی او ست افغانان حمله پراخستون ز سره مخ دي موږ او تاسو د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 90 میلیون انسانان د فقر او تنگلاسی سره مخ دي په داسې حال کې د سباندې 1 میلیون مهاجر افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل ست حکومت هم پراخستون د دیګوي مهاجرینو ته هم چې نوی خپل کور او کلی ته راستنیږي کلی او کورونه اکثر وران وي اقتصادي ستونزو سره مخ وي او هلته یې پانګې ترې ترول کیږي څه د پولیسو او پوز لخوا حتی تر دې اورېدل شوي دي د پاکستان د سیاستوالو پخوانیو سناتورانو او یا د بشر حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر ښاغلي افراسیاب خټک په اوله ویل شو چې پاکستانی پوځیانو حتی د افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي ځمکې او جایدادونه کاروبار او دوکانونه یې نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د هومره ډېرو مهاجرینو راتګ د هغوی اقتصادي وضعیت د هغوی د اسکان مسله د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسایل به موږ فکر کوو کو چې د شته حکومت له توانه ډیر پورته وي او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو مبحث لرو اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی مومند صاحب که زما غواړئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبان حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه مهرباني صاحب
بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي یو رښتینی اقتصاد ته چې ټول شان په خپله پر دغه اقتصاد باندې فکر کوم دغه حالات چې اوس چې دغه نه مهاجرین چې راغله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي تقریبا چې تیر هفته کې موږ د اوتاق سرات مشران تقریبا هم تورخم ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړی و هلته مولدل هلته دا کارونه کچيري واقعیت ته خبرې بسړې کدا یو داس چاته لیدلې چې هغه پلان جوړولې زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در شنځل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولې دي تقریبا یو بسته کیم د مازګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړیو هلته د روز روکست لپاره ځای جوړ کړیو شانې جوړ کړیو دا ټول شانې ورته ماده کړیو یعنی دلته دا ستیچ دا کارت ز فکر کوم په اخلاص ته خلک ولر دي او کار پر مخ دي یعنی ز فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه نکوسوي دي ز قابل د تقدیر بولم او کار ز فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د لپاره به وګورو چې جمیل بلملی او نور څک همکاري او څک کومک کولای شي
مننه غلې مومند یو پښتنه بل مترکیږي پاکستان خو سمه ده چې انتقادونه ورته متوجي دي چې په یو دمه دغه دومره د ولس لکو کډوالو درایستلو موضوع را مخ کړل دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخته یوسي خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې آسان به وي مدیریت لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی
ګرم چې کستا ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعه جهاني حق دی هغه د سیټ څنګه وکول چې خلک د خیمو سره وباسي خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشتې څلور میاشتې کې باید برابرې کی خلکو ته د کار زمينه برابرې کی په تور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې مندي موږ پمبې ته مخه کړل څنګه وکول چې موږ د پمبې د تار پاپریکې جوړې کو د پروسس پاپریکې جوړې کو د دې لپاره جوړې کو چې خلک په کار ولوږي هغه ځانور شان هم دغه سي دي جامعه جهاني په دې یو لرسه د زه د اروپای ته دغه څه تقریبا 13 هفته دوبو او د شنه په اړه خپل کونه وکړ د وغو څه مننه کوم ولی کوشش به پر دې وسی چې څنګه وکړی سوت خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو شه د رفاه ژوندۍ ورته جوړ سي د جمعي جهاني وظیفه ده فکر کوم د افغانستان اوسنی حکومت په ډیر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجر خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې ټول خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپل وطنوالو خدمت وکړي.
صحیح مومن صاحب مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې به ورسته بیا پوښتنه وکم. خو اوس بل انصاری صاحب وره منصاری صاحب دغه اوس چې ما چک وکړی د کابل هوا دغه شیبه دیار لز درجه ده په سانتیګراد، مګر د شپې خو به تابان چې کته کیږي د شپې بل برستنی او کمپالو پراته اوسیدل سخت وي. په دغه حالاتو کې ماشومان ناروغان په کمپونو کې اوسیدل دوی ته لازم خدمات رسیدای شي، دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی. هغه راتلون کې څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي، د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو لکه څنګه چې ښاغلی مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین بلکې ګڼ شمېر مرستندوی ټولنې د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونې د صنعت او نورې خونې او صنعتکاران تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنۍ مینا او بشر دوستانه او افغان دوستۍ په مینا او د افغاني ورورګلوي په اساس پراخې مرستې لري، کاغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي ګرم مهاجرینو لپاره که دوی لپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراتري او خدمات ترسره کوي. د سره مسله تاسو ورته اشاره وکړه د کمبل ولستون یعنی کمخ سره مخ دي ستونزې لري، خصوصا افغانان چې نوی راوړي چې وسایل اکثر په موټرو کې وي تر څو هغه ورته را رسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده، اساسي موضوع د دغو راستنو شو مهاجرینو مجدد اسکان او د غوی ځای او مشواله دي، د غوی د کار او زیار مسله ده، د غوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه خونه او روزنه، د غوی د کوچنیانو او ځوانانو د لولو زده کړو مسائل، خصوصا د نجونو لوړ زده کړې چې ډېرې افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپل لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو. نو دغه ستونزې به موجودې وي په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو او میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي ترڅو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چاغې کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. خاغله مومن هم په دې جریان کې دی، موږ سره باسونه درلوده. ترڅنګ د علمی پرمختګونو په برخه کې، د سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه ده، دوی سره نږدې کړو. په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو، د حکومتي الوندې ادارو، د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره، د الوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره، تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ، یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانان و هم را گردیدون که افغانانو تا در کار زیار او در صنعتی خدمات و پرمختگون و لاری تار پرانیستله شو. په دې لار کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر راتلونکي کې د فراخ اقتصادي، صنعتي، تولیدي، علمي او فرهنګي او روغتیایي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاوند شي، او د خونړیو او تبختارو انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان واوسو.
بله مننه کوم. بله مننه کوم د ښاغلي صدیق مومند. فکر کوم اړیکل سستونز لري په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو. زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته ام چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه پریخي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، لاغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسول شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري د شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولای شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولای. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولای شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومن صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.5 میلیون یا 1.5 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، د څومره د مثبت اړخه کولای شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر دي افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغه سیو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستان وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسې.
بله، دا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم په بحث درلو چې دا افغانان چې له ایران او پاکستان راستنېږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثر په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې ترڅنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټ او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادیدای شي. ترڅنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدي پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیاردونه افغانی یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګېږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقۍ لګېږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا ورته کې خوږه وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی سختیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې له خپل هیواد سره لري که سالم مدیریت شي، فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي. موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتی بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودی ترقیاتی بهیر د مختلف سکتورونو ورسره تقویه کړي او پرمختګ کولای شي.
ښاغلی انصاری، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شوه، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران هم دی. په دې سربېره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ دی، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډېر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینه سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونا او نور مسایل خو پرېږده ده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډېر وخت په تېرېدو له هملته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسی به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پر اختیا او که پر اختیا هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه، ستاسو له ټریبیونا په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ به شهامت افغانان او په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپلو خولو للارې، د خلوتو یو للارې هلته امکانات ترلاسه کول، او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپلو میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې دا چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا $10,000 یو واري مرسته وکړي. موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکي او هغه اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري او هم د خصوصي سکتور او نړیوال ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. البته مثلا دغه د بازار طرحه چې موږ لرو او له حکومت او نړیوال ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطقو او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول او په غیر مستقیم ډول، چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار لپاره لک تر لگا $1,000 یا $10,000 افغانۍ، حتی تر $50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولای شي. کوچنی کاروبارونه یا مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی $10,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولای شي. نو په دې اساس موږ خپل په کور دننه افغانانو بهر میست افغانانو او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکي مواد، لاسي صنایع او نور هغه مهمه خوندې چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي. د جمعې په یوې جمعې تولیدات به بیا د جمعې په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یکشنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې. نو دا د چې هم صنعت او تولید انکشاف ورسره کولای شي، هم د هواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه نه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هر دروازه او کور ته کوي چاله مالیه راوړه تا دومره منتو فلورلی یا تا دومره لاسي صنایع فلورلی. نو دغه ته دا چې حکومت هم باید یو خودګذاری ولري، پر اخلاص ولري، سبسیدی ورکړي، امکانات ورکړي، هغه وزګار زمکه چې د زمکه د ایجاد او د آدم علی السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی. موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو، خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي، ځوابدهي نه دي ډېر، او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراءاتو ډارېږي، ځینې کار نه کوي، ځینې ناروغان دي په میاستو کار ته ناظریږي. دغلته موږ چټکو غبرګونونو، چټکو فعالیتونو او چټکو همکاریو ته اړتیا لرو، هم د حکومت، هم د نړیوالې ټولنې، هم د ولس او د خصوصي سکتور.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان، چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل. اوریدونکو، د ازادي راډیو دغه ګرده میز پای ته رسیږي. تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي، یعنی د نومبر له اولې تر اوسه، څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو، هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي، او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
زوال شک برجنی الک بر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی خوربل را خورشی زمید نور پیغلو تورشی زمید نور پیغلو تورشی داستان خایست مانی ولا تر لمنی داستان خایست مانی ولا تر لمنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی الا قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنی برجنی
جنی الله کبر دی زوال کبر دی زوال شکبر جنی